حتی لنظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل، حتی موږ تاسې راپورونه ولوستل او حتی د ډېرو انتقاد هم ورباندې وسې دی چې ایچ کیو ته لاړه له کسانو سره یو خبرې وکړې چې ګوري، او باوجود دې چې هند ورته یو 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 دعوت هم ورکړی و خو ده د هند دعوت را قبول نه کړ تر څو د پاکستان د پخپله باندې ولاړ نه ده، او ده وغوښتل چې د پاکستان سره خپل روابط
د دې له خاطره چې د عباس وروستیو شیبو ته رسېدلی و څه اټکل کوي چې د هند روابط به له د طالبانو تر واک لاندې کابل سره بهتره شي او کنه د روابط په پام دغسې یو حالت کې پاتې وي لکه اوس چې دي؟
ښه، دا د پاکستان په روابطو پورې اړه لري چې څه رقم پاکستان افغانستان سره څه رقم روابط غواړي چې جوړ کړي. که چېرته پاکستان د افغانستان مشکلات په نظر کې ونیسي او د افغانانو او د افغانستان د حکومت هغه مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی وغواړي چې حال کې او افغانستان ته لاس د دوستۍ ورکړي، د واقعي دوستۍ البته، ورته وایي چې زه تاسو سره یو ښه ستراتیژیک پارټنر په هره ساحه کې جوړېدلی سم. زه فکر کوم چې د هند اړیکې به په افغانستان کې دومره ډېرې زیاتې قوي نه سي، خو که چېرته پاکستان دغه ستراتیژیک پارټنرشپ له افغانستان سره ونه کړي او افغانستان ته بیا هم په اخلاص سره د دوستۍ لاس ورنه کړي او په همدغه شکل باندې لکه څنګه چې نولس سوه څلوېښتم کال نه را په دې خوا د هېڅ حکومت سره د خپل هغه عهد وفا او قرارداد دا نه دي ساتلي او په همدې شکل یې طالبانو له حکومت سره یا موجوده امارت سره هم نه ساتي، نو دا به بالاخره امارت دې ته مجبوره کړي چې له پاکستان سره
احمد صاحب ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو څخه هم مننه او اکمر صاحب چې د خپرونې په پیل کې راسره و له هغوی هم منندوی یم، له لیدونکو او اورېدونکو هم مننه.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادۍ ځانګړې و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضایي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځنده آله جوړه کړې ده، خو ګټه یې هم دا ده چې هېڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو او غوځېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلي په اړه بیا پوښتنې سختي کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي، او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعام اعدام. خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي. اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک تری پاتې شي.
او هند سره یو اونۍ کې د طالبانو بې ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده؟
چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصاً اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی به امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هېوادونو مداخلې مخنیوی به هم کېږي او د افغانستان پلاوی به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کېږي، چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څنګه دواړه ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخ شي، جوړې شي او وساتل شي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو د هغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد څېرې رامخته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والتز به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیت بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنن کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نوي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونزغري. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړې ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عمل کېدو وخت را رسیدلې ده. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت دارولی ده او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غیږ خلاص ساتلې، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کېږي موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دا دی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کړي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی ای معاون ځي قطر ته یا ځي بل هېواد ته، ولته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیان په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دي، په دغه ځایونو کې دي، تاسې ورسي ووژني. نو د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره هم داسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکښې کېږي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پام څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څېرې دي.
سلامونه شنواري صاحب تاسو د بحث کتونکو ته. زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې به فشارونه ډېر شي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، او د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړي، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیری چې یو اوس پیلن د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنې چارو وزیر په توګه انتخاب شوی. دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري، د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګ کړی دی، او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغه وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات دې حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کاکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکانه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ترامپ اداره به طالبان د دوهی تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټوي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بله، همداسې د ملي امنیت سلاحکار پیاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات جنرال سمی سادات مشر د هغه سره لیدنې شوي دي په دینه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره مشرانو سره لیدنې شوي دي. یعنې د طالبانو د مخالفینو سره د هغه اړیکې چې دي دام منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهی تړون تدبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلاره چې دی جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه یې په ټوله معنا باندې په ټپه ودروله، بلکې لا به اعلان کړي. نو دا شی سختوي چې د دوهی تړون تدبیر ته مراجعه وشي، ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهی تړون ته اشاره نه کوي. نه حال دا چې د دوی په تړون کې د یو نوي حکومت رامنځته کېدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل، دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید له منځه تللی وي د امریکا لپاره، چې امریکا دې په دې مسله کې خپله انګیج شي یا خپله دې ځان مصروف کړي. او په کور دننه که طالبان داسې یو پروسه پیل کړي د افغان سیاسیونو سره، شاید خطر یې د خپل ځان لپاره هم کم کړي، د افغانستان لپاره هم کم کړي.
نو ننګیا چې د ټرمپ په بیا راتلو د افغانستان مسله کې ښکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایللی دی. اما د خلیزات پوسټونه ډېر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ، آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډېره برخه ورنه کړل سي. دا له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي. خو زه فکر کوم چې خلیزاد د ډېر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تېرو درې کالو کې. دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته د نه پوښتنې شوي دي، او د ده ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. د هغه په اړه باندې یعنی ښځې نیت نه دی، که څه هم خپله زه خلیزا ډېره هڅه کوي چې ځان ډېر دغه وښيي، ځان تړلی وښيي د افغانستان د قضیې سره، او بیرته ده ته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د ده شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگتن ډي سي کې ذهنیت دی هغه ډېر مثبت نه دی، وایم هغه ډېر منفي دی، او دا به د ده لپاره ډېره مشکل وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیال صاحب، ترامپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او ترې د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې. د دغو خبرو امکان ستاسې لاندې څومره شونې دی که دا هم اسې خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یې وړي؟
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې و، هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړی اړیکې جوړې نه شي، سم تعامل طرف ته خبره لاړه نه شي او اړیکې خرابې شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي یا چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی شي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو ترګرو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري دو پولیس کې دي، ممکن هغوی په نښه شي. دغه امکانات شته، خو دا د هوایي لارو نه یعنې ضرور نه ده چې امریکا دې په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. کم کټ مټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپاه بازاران مشر چې و، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کوم غواړي او اړیکې خرابې اوسیږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي، نو معلوم به شي. خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري، او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي، او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره یې دعاګانې کولې هغه کمالا هاریس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنې دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خطر.
خو ننګیال صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ترامپ ته ډېر اندېښمن نه دي. ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښوده. له هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستانه نه یې وتلي، موږ هېڅ نه وه چې هېڅ خبرې ته غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي. نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، که نه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. دوی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې وویل چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل سوی. نو هغه موده کې چې دوی د دوه تړون امضا کړه، دوه تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل سوی. د دې په دغه موده کې د ټرمپ ښیي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدلي، څومره فشار ورباندې وو چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي، کوم برید ونیسي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی، او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای کوم په کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه وتل. هغوی به زه خپله زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل، او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وای، یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړېږي چې طالبان به یې برخې وي، نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون وو د طالبانو ته ننداره یې کوله، او هغوی افغانستان کې ښارونو ته ننوته لارګې نیوه او د افغانستان په خلکو باندې ظلم کوي. یو پراخه بشري فاجعه د امریکایي ځواکونو په شتون کې رامنځته شوې وه په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم که دغه نه وه برخورد شوی وای، ځکه دی وایي په خپلو بیانونو کې هم ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې او په دغه ناول د افغانستان په پرېښودو کې دخیل وو، هغه دې په لومړۍ ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې یار هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه ووتل او دغه ماموریت په څنګه رقم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله، دی د هغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزاد مسله هم مطرح کیږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیانو ته حوصله نه کوي، استعفا یې غواړي، نو خلیزاد یو ملکي سړی دی او هغه ته به بیا څنګه د حوصله وکړي؟ سره که څه هم هغه خو استعفا نه شي غوښتلی، هغه نور په دنده نه دی، خو د هغه بیا نږدې کېدل ماته داسې سخت ښکاري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هیبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن 13 کسان نور هم اعدام کړي. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر 6 تنو ته ورسېده. دا پیښه د دې عمله هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلو، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کې څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نشوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلې او 3 کاله زندان کې له تیرولو وروسته د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه وشتل شوي کس کورنۍ وایي زوی بیګنا و، وژل شوي طالب د جنسي تیري هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بې وزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقي. دوی وایي له تیرو 3 کالو راهیسې د ودونو په موټرو، د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولې یوه ورځ هم قصاص نشول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو الله تعالی هغه نظام هلاکوي، هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغې راټول شو او اسامه بن زید واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فاره د شرم خبره ده که چیرته په مونږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سور شو او خطبه یې ولوسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغوی په اشرافو باندې قوانین نه تطبیقول، او بیا قسم وخوړ که چېرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زب د غیر لاس غوڅکم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو د پاره نه وي، عدالت به دا وي چې په اشرافو او په خواصو او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره موږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي، په هغوی باندې مثلا د قصاص د حدودو یا نور قوانین تطبیقیږي، او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په هغوی باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقیږي، معمولا موږ وینو نو دا نه عادل نظام کیدلی شي، دا نه شرعي نظام کیدلی شي، او نه دا د شریعت د او نه دا دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکی خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل دیارلسم یوځي ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغله نجلۍ وژله او کورنۍ یې د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوزې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژلې او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شو. لدې یو مېش وروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې وزوم وژلې و، خو د طالبانو په لټنې معلومې نشوې. او سکالې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاجنوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي و چې طالبانو یې د پلټونو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نشوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل د سفس ته بیولی و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی، او دغه طالب عسکر نیول شوی و، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونشول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تیرې اونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسېدلې چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده، او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکه چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلې او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
ذرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں، کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں، یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دس ہندوستان ہیواد دی افغانستان دا پارا فلتون پلکڑی دی ایا اڑی کے بیارا نیولی دی انګر نه دا چې دا د غرب د خوان هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړون هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکله. نو کېدای شي داسې یو برنامه خو په هر حال که د غرب برنامه یو که هند خپله غواړي دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدی و صنعتی هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري، او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړي دي، او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چار نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره یې بې طرفه سیاسیت نیولی ده، او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودلن، تاجرانو هم په ګټه وو. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده، او دا یو فرصت ده. دې فرصت ته باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، دې لپاره ښه او ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولو که رسمي او غیر رسمي پزاده وي.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو وه چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او دکتورا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخواني انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي، او د ثبوت په ډول یې ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل، مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له تویه کړو وینو سره جفا ده، او له هغو وژل شویو طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته یې قرباني ورکړي دي. خو بله خوا د دغه نوي ډیپلوماټ په اړه بحثونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو سترې او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی و. بل خوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې، ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني، او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تېره اونۍ د ډاکټر عبدالله پخواني مشاور غازی نواز تڼي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان په لګیان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقه نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزې شته وکیت ته، او ګوندیانو نه هم دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې اوس دلته ناست یم، چو ملکه او تاسو مسؤول چرواکیو، افغانانو کې به بعض داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که څه به مې ډېر فضه به ولم، ما سره د داخل د حکومت په مثبته خبرې کوي.
غازی نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي، په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپله اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزوي، او خپل اوسني مجبوریتونه دې له نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې وه چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کارګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامې لرلې، او ټوله ستونزه ورته دغې حلقې جوړه کړې وه، تر دې چې د احمد غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو ناخبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قوماندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشه قطع کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګی واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګی به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري، او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. دینه مخکې چین د پاکستان سیټلایټ له ځانه سره سپوږمۍ ته خېجولی و، او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راستولي و. خو بله خوا د آیرلینډ یوې 40 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2040 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اختم اور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپی کولی شي. د دې ماشین بله ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان د اخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان د اخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپي وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل آیرلندي لایمرک پوهنتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جازې تر څنګ یې $8,000 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ د